په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او رایې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. مخله دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. ترکش ایرلاین فلایټ دوبی او کام ایر هوایی شرکتونو اعلان کړی دی چې له نن څخه افغانستان ته د تلو راتلو عادي الوتنې بیا پیلوي. کام ایر هوایی شرکت په یو بیان کې ویلي دي چې له نن څخه به الوتنې له پلان سره سم ترسره شي. ترکش ایرلاین او فلایټ دوبی هم پر خپلو رسمي ویبپاڼو خبر ورکړی چې د دوی الوتکې به د کابل په هوایي ډګر کې کښېني. تر دې مخکې د آریانا افغان هوایي شرکت د چهارشنبې په ماښام اعلان کړی و چې الوتنې به له همدې شپې څخه دوبی او جدې ته بیا پیل شي. دا پروازونه وروسته له هغه وځنډېدل چې په ټول افغانستان کې د دوشنبې په ماښام انټرنیټي او مخابراتي شبکې د 8 ساعتونو لپاره پرې شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګورو اډې له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه بیا پیل شوه. د نیشن ورځپاڼې د پاکستان د لوجستیک ادارې ان ایل سي په حواله راپور ورکړ چې په یو بیان کې ویلي دي د حکومت د دې پالیسۍ په اساس چې غواړي سرحدي ترمینلونه پراخ کړي او د قومي مشرانو غوښتنو ته په پام پرېکړه وشو چې د انګورو اډې دروازه پرانستل شي. نوموړې ادارې ویلي دي چې د طالبانو حکومت او پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې موافقه وکړه چې دا لاره به خلاصه وي. د انګورو اډې لاره چې د پکتیکا ولایت او جنوبي وزیرستان ترمنځ پرته ده له نږدې دو کلونو راهیسې بنده وه. د طالبانو حکومت په هیواد کې د شری ناروغي پر ضد واکسین د کمپاین لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي د دې ساري ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسیناسیون د ملي کمپاین غونډه نن ترسره شوه چې د طالبانو پر چارواکو سربیره د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف استازو هم پکې ګډون درلود. په بیان کې راغلي چې د شری پر ضد واکسین ملي کمپاین به د هیواد په ټولو ولایتونو کې په دوو پړاوونو کې او هر ځل په 12 ولایتونو کې ترسره شي. په بیان کې د دې کمپاین د پایل نیټه نه ده یاده شوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ پیښې څه باندې 240 سلنه زیاتې شوې دي. د بریتانیا په مانچستر ښار کې د یوې کنیسې مخې ته په ډزو کې درې کسان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. ویل شوي چې په وژل شوو کې یو مشوک بریدګر دی چې د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. د بریتانیا پولیسو ویلي چې یوه بریدګر لومړی یو شمیر پلي کسان تر موټر لاندې کړل او بیا یو امنیتي ګارډ په چاړه ووهه. دا پیښه د کیپور ورځې په نوم چې د یهودانو په کلیس کې له ډېرو مهمو جشنونو څخه دی شوې ده. د بریتانیا صدراعظم کایر سټارمر ویلي چې د بریتانیا ټولو کنیسو ته اضافي ځواکونه استول شوي څو د یهودانو ټولنه د امنیت احساس وکړي. اسرائیلي ځواکونو په مدیترانه سمندرګي کې د هغو ګڼو کښتیو مخه نیولې ده چې د بشري مرستو د یو پروګرام په ترڅ کې غزې ته روانې دي. هغې خیریه ټولنې چې د غزې له اوسیدونکو سره د خواخوږۍ په پارې دا پلان جوړ کړی دی، اسرائیلو دا کار غیر قانوني بللی دی او د یونان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د دې کښتیو د مجموعې امنیت تضمین کړي. د بریتانیا حکومت ویلي دي چې د اسرائیلو د دې اقدام له کبله خورا زخته زیاته اندېښنه لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې اسرائیلو ته دا خبره په ډاګه ویلې ده چې دا مسله باید په سم ډول حل شي. اسپانیا د دې اقدام په خاطر د اسرائیلو استازه احضار کړ او استرالیا له ټولو اړخونو غوښتي دي چې په دې مسله کې ښکېلو کسانو سره سم چلند وکړي. اسرائیل ویلي دي چې د فلسطینیانو د خواخوږو فعالانو د کښتۍ سورلۍ به اروپا ته ریپورت کړي. د دې پلان تنظیمونکو چې په کښتیو کې غزې ته د مرستې مواد او دارو درمل بار کړي ویلي دي چې د دوی نورې کښتۍ لا هم د فلسطیني قلمرو پر لور روانې دي. او د بریتانیا په مانچستر کې دغه راز د نننۍ پیښې په اړه هم اسرائیل عکس العمل ښودلی دی. د اسرائیل سفارت په یو بیان کې د دې پیښې له کبله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د مانچستر له یهودي ټولنو او بریتانوي چارواکو سره په تماس کې دي او وضعیت له نږدې څاري. د دې خبر په اړه وروسته بیا هم په تفصیل اوریدلی شئ. د اوکراین ولسمشر نن اروپایي مشرانو ته خبرداری ورکړی چې روسیا دا توان لري چې د دې لویې وچې د هر هیواد هوایي حریم تر پښو لاندې کړي. ولادیمیر زیلنسکی د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د اروپایي ټولنې د مشرانو غونډې ته په وینا کې وویل د جګړې ځپلي اوکراین کارپوهان د روسیې د احتمالي سرغړونو د مخنیوي لپاره له اروپایي هیوادونو سره مرستې ته چمتو دي. ښاغلی زیلنسکی وویل چې که روسیه دا جرأت لري چې پر پولند توغندوی برید وکړي یا د شمالي اروپا د هیوادو هوایي حریم ته ننوځي، دا کار تر دا کار وو بخی په بل هر هیواد کې هم کولای شي. د اوکران ولس مشر زیاته کړه چې اروپایي مشران په لویدیس کې دي که جنوب کې یو چټک او اغیزمن غبرګون او داسې یو دفاعي ځواک ته اړتیا لري چې د بې پیلوټه الوتکو د حملو مخنیوی وکولای شي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمن نن پنشن به لوبډلۍ پیلېږي. په دې سیالیو کې درې شل اووره او درې پنځوس اووره لوبې پلان شوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه او نورو شبکو کې شته. د ویب پاڼه پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو د دې هیواد اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د مرستندویو ادارو یو شمېر کارکوونکي هم وایي دوی هم اړو کسانو ته د مرستو په رسولو کې له ستونزو سره مخ ول. د افغانستان د یو شمېر سیمو اوسیدونکو وایي اته څلوېښت ساعتونه چې مخابراتي شبکې او انټرنیټ بند او سخت پرې تېر شول.
دا درې ورځې ډېرې سخته تیرې شوې ځکه څوک چې انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار ژوند زندگی روابط اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ کې مخامخ وسړي ته باندې سخت وي.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې لورستي ویجاړونکو زلزلې وروسته د اکثرو زلزلې ځپلو وضعیت ښه نه دی.
زمي لپاره د سامانو د کمپلونو د پورتۍ د جامپرو شنو ډېر ضرورت درو.
او په یو راپور کې به دا واورې چې په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ نیت لري چې په کاناډا کې په نږدې راتلونکو ورځو کې څو کنسرټونه جوړ کړي.
ډېره خوشحاله یم چې د افغانستان د موسیقي د ښوونځي هنرمندان دلته کنسرت ته راځي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ملګری ملتونه وایي طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګری ملتونو ویان سټیفن دوجارک په افغانستان کې د انټرنیټ د بیرته وسلېدو هرکلی وکړ، خو ویل چې بندي دوی د هیواد پر اقتصادي ثبات د ښځو او نجونو او ټولو افغانانو پر ناوړه وضعیت د بیان ازادۍ معلوماتو د لاسرسي او ان په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو رسولو پر بهیر منفي اغیزې کړي دي. نور حال په دې رپورټ کې.
ملګری ملتونه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د هیڅ ډول وضاحت پرته د څه باندې اته څلوېښت ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندېدو په اړه د نیوکې ترڅنګ اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو دې اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربېره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک د اکتوبر په لومړۍ نیټه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل که څه هم دوی د انټرنیټ د بیرته وسلېدو هرکلی کوي، خو زیاته کړه
had risked inflicting multiple negative impacts on the Afghan people, on the economic stability.
The مخابراتو او انټرنیټ د پریکېدو د افغانانو په اقتصادي ثبات، د خلکو او افغان مېرمنو او نجونو پر دوامدار جدي وضعیت، د ټولو افغانانو د بیان د ازادۍ پر حق، معلوماتو ته د لاسرسي پر حق باندې
د منفی اغیزې کړې دي. ښاغلی دوجارک زیاته کړه چې د وضعیت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه ګډوډ کړي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اړمنو افغانانو په ځانګړي ډول د دغه هیواد په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو بشري مرستو او لومړنۍ اړتیاو پوره کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ګڼو ادارو مرستندویانو او مختلفو بشري پروګرامونو چارې ټاکنې کړې وي. دوجارک وویل چې طالبانو د انټرنیټ د پرې کولو یا وروسته د بیا رغولو لپاره هیڅ وضاحت نه دی وړاندې کړای. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویان دي ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستی الحمدلله فطرت د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عامو افغانانو، نجونو او ښځو او د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سیمو کې مرستندوی رضاکارانو وویل د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو بندښت له ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. د دې ډلې په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو د مرستو رسولو یو رضاکار نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
انټرنیټ بندو ټول خلک د ژوند ستونزې سره مخ وو، خصوصا زلزله ځپلو سیمو ته مرستندویان دغه سیستمونه نو چې دوی ټول کمیونیکیشن په همدغه مخابراتو اړیکو باندې دي. تېره شپه چې په کونړ کې لږ باران شوی وو او د باران له وجې نه ځینې متوجه نه شوي، داسې هلته انټرنیټ او خبرتو شبکو کار نه کولو، دغه خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دغه شپه د قیامت نه کمه نه وه په دې خلکو باندې، ځکه که ته یو یو روخ څوک نه لري چې هغه صحتمند اوسي، ستا په سیمه باندې اوبه راروان دي او ستا واکسین داسې یو درته ورکي.
که څه هم انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بیا رغول سوي، خو ډیری افغانان د بیا بندیدو په اړه اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته درناوی وکړي، ځکه په خبره یې دوی نور دا ډول محدودیتونه نسي زغملای. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دا چې درې ورځې انټرنیټونه بند وو، مونږ په ډیرو لویو ستونزو کې وو. مونږ د داسې رسنیو له لارې چې مونږ خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسو، چې مونږ ته پیسې په کار وي، صادرات بند وو، واردات بند وو، پروازونه بند وو. جنازو کې شرکت نه ده کړی، مونږ د هغوی په فاتحه کې شرکت نه ده کړی. په دې درې ورځو کې دغه عمره کارونه چې خراب وو، مونږ دا ویره لرو بیا هم چې کېدای شي بیا انټرنیټونه بند شي. 99% دي مونږ هر څه سلب شوي دي، د مونږ ازادي، د مونږ خبرې، د مونږ کاروبار، د مونږ ژوند، دغه 1% مونږ تراپاتې او چې هغه هم دغه د انټرنیټ له لارې نه و، دا هم په دا درې ورځو کې بند وو.
دغه شان د افغانستان له بېلابېلو ښارونو ځینو نجونو چې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په آنلاین ډول زده کړې پیل کړي، هم وایي چې د انټرنیټ په بندښت یو ځل بیا ترې آن همدا وروسته هیله هم اخیستل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سه شنبې په ورځ په خپل ویب پاڼه خپور کړي رسنیز بیان کې ویلي وو چې د انټرنیټ د بندېدو پر مهال یې د خپلو مرستندویو کارکوونکو سره اړیکې پرې شوې وې. د دې ادارې په خبره د انټرنیټ بندېدو د اسعارو تبادلې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، سوداګرۍ، وارداتو او صادراتو په برخه کې جدي ستونزې راولاړې کړې وې.
دغه راز د افغانستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي د 8 ساعتونو په مخه د انټرنیټ او مخابراتي شبکو په بندېدو سره دوی یوه سخته او بې مخینه تجربه وکړله. یو شمیر دغه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 2 ورځو کې چې انټرنیټ بند او مخابراتي شبکو هم کار نه کوو، دوی د ژوند له ډیرو عادي امکاناتو بې برخې شوي وو. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د انټرنیټ پرې کېدل د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسۍ مخه نیسي. نو دا ډول کړنې باید هیڅکله هم تکرار نشي. جزئیات په دې راپور کې:
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د 2 شپو او ورځو په مخ د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو پرې کېدل د دوی د ژوند بیلابېلې چارې له خنډ سره مخ کړي او د اندېښنې او ناهیلي سیوری یې پرې خپور کړی و. د دوی په خبره ده 24 ساعته یې د ژوند نه تر ټولو سختو تجربو څخه و. داسې تجربه چې وښودل په نننۍ نړۍ کې د اړیکو نشتوالی څومره کولی شي د خلکو کاروبار، آرامښت او روحیه ګډوډه کړي. په کندهار ولایت کې یو سوداګر وایي د انټرنیټ نشتوالی سوداګري ودروله او ورځنی ژوند یې فلج کړ. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې، ازادي راډیو ته وویل:
دا درې ورځې ډېرې سخته تېرې شوې، ځکه څوک چې انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار، ژوند، زندگی، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ وي، نو خامخا به سړی ته تبان سخته وي. نو ټوله ورځ بیا خوب و، نه بازار، هغه زوړ بازار او نه غبیرو بار و، نه د خلکو راکړه ورکړه وف کې، نو صرافیانې ټول پلي خدمات سبسته و، خلک تړلي و، خلک داسې د ویر غوندې فضا خوره وه لکه خلک چې ټول مړه یي.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي په هرات کې د انټرنیټ پرې کېدو د ډیرو خلکو زړه تنګ کړی و او ناهیلي کړی و.
48 ساعت بیخی بغس گلو ما گرفته بود. ایتا دلتنگ 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 بود.
حقی وویل اتا چلویخ ساعتا مستونه نیول شوه و دیر خپا و او دیر نهیلی شوی بود. ویل ملکت سنگا چه دا مکتبونو دروازه و تر شوی او بیخلاسی نشوی او هم دارنگا سینگر زیونا، بحرانی دفترونا و همامونا و تر شول او محدودیتون زیاد شول، خیلی انترنت، موبایلونو او واریکو سر هم خطای پامانی و کرو. دیر نهیلی و.
بلا بسیار نامید شده بودیم. بسیار زیاد.
بلخو اوسیدونکي هم د انټرنیټ د پریکېدو له امله عملی او اقتصادي ستونزو ته اشاره کوي. یو تن چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
تلیفوني تماسونه بند وو، انټرنیټ بند وو. که به مو یو کوچنی کار هم درلود، اړ وو چې شخصا هغه ځای ته ولاړ شو چې کار مو درلود. حال دا چې دا کار مخکې د انټرنیټ یا تلیفوني تماس له لارې کېده. په دې دوو ورځو کې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې وې، صرافۍ بندې وې، هیڅوک د اثارو د تبادلې له نرخونو خبر نه و. ان تصور یې هم سخت و، په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره چې هیڅکله یې د ټلیفون او انټرنیټ پرته ژوند نه دی تیر کړی.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنر د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر په لومړۍ نیټه، وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې، په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي خوښ دی چې د افغانستان خلک بیا د انټرنیټ له لارې یو له بل او له نړۍ سره اړیکې ټینګولی شي. هغه زیاته کړې چې د انټرنیټ پرېکېدل د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیسي، او دا ډول کړنې هیڅکله باید عملي نه شي. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دوشنبې د ماښام د میزان په اوومه نیټه پرې شوې او د چهارشنبې په ماښام د میزان په نهمه بیا وصلې شوې. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې اقدام په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی. تر دې مخکې په تیرو اونیو کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ له پرېکېدو وروسته ځینو طالب سرچینو ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی دی. افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو 8 ساعته بندېدل د پراخې ګډوډۍ لامل شول. بانکونه او سوداګریزه راکړه ورکړه ودرېدله، صادرات او واردات په بندرونو کې وځنډېدل، صرافۍ بندې شوې، اړیکې پرې شول، آنلاین کاروبارونه او د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ شو، او په کور دننه او بهر جدي اندېښنې راولاړې شوې.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي راډیو اوري. د بریتانیا په مانچستر ښار کې د یوې کنیسې مخې ته په ډزو درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. ویل کېږي چې په مړو کې مشکوک بریدګر شامل دی چې پولیسو په ډزو وویشت. د بریتانیا پولیسو ویلي چې بریدګر لومړی یو شمېر پلي کسان تر موټر لاندې کړل او بیا یو امنیتي ګارډ په چاړه ووهه. دا پیښه د کیپور ورځې په نوم چې د یهودانو په کلیس کې له ډېرو مهمو جشنونو څخه دی شوې ده. تر اوسه د بریدګر په اړه زیات جزئیات نه دي خبر شوي. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر ویلي دي چې د بریتانیا ټولو کنیسو ته اضافي ځواکونه استول شوي څو د یهودانو ټولنه د امنیت احساس وکړي. د اسرائیل سفارت په یو بیان کې د دې پیښې له کبله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د مانچستر له یهودي ټولنو او بریتانوي چارواکو سره په تماس کې دی او وضعیت له نږدې څاري. او دا هم د کرکټ له ډګره. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ نن پنځشنبه لوبلړۍ پیلېږي. په دې سیالیو کې 3 شل اووره او 3 50 اووره لوبې پلان شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د مهال ویش له مخې لومړۍ شل اووره لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت د 2 بجو په شاوخوا کې ترسره کیږي. دوهمه او درېمه شل اووره لوبې به د جمعې او یکشنبه په ورځو وشي. د دواړو ټیمونو ترمنځ 50 اووره لوبې د اکتوبر په 8، 11، او 14 نیټه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ په وینا د افغانستان د ملي ټیم غړي به له بنګلادیش سره د لوبو تر بشپړېدو وروسته زیمبابوې ته سفر وکړي څو هلته ټیسټ او شل اووره لوبې ترسره کړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ټیسټ لوبه د اکتوبر په 10 او د شل اووره لوبه د اکتوبر په 9 پیلېږي.
له خبرونو ور اخوا،
د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې له وروستۍ ویجاړونکې زلزلې په زلزله ځپلو سیمو کې وضعیت تر اوسه خراب دی. د دبليو اف پی پر روان ژمی کې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه په یو نوي راپور کې ویلي چې په دې هېواد کې لوږه او خوارځواکۍ مخ په زیاتېدو ده. د کونړ ولایت د بېلابېلو سیمو زلزله ځپلې هم وایي چې هوا بارانۍ ده. په دې وضعیت کې ژوند ورته سخت شوی دی. دوی دغه راز د ژمي د راتګ او د اړینو ژمنیو اسانتیاو د نشتوالي په اړه هم اندېښمن دي. نور حال په دې راپور کې
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي په افغانستان کې له زلزلو وروسته د مړینې د یوې نوې څپې په اړه اندېښمن دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په دویمه له زلزلې وروسته وګي افغانستان له زمي سره مخ دی په نوم یو راپور کې چې په خپله ویبپاڼه یې خپور کړی خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې له زورورې زلزلې یو میاشت وروسته هم دغه هېواد یې له پایلو ځورېږي. د خړو نړیوال پروګرام د دې سازمان د مشر او استازي جان الیف په حواله چې زلزله ځپلو سیمو ته تللی وویل چې اجازه نسو ورکولای هغه کسان چې له دې سختې زلزلې ژوندۍ پاتې دي پر راتلونکي زمي کې د لوګې لامل مړسي. موږ به د خړو له مرستو پرته دلته د افغانستان په ختیځ کې په زلزله ځپلو سیمو په واقعیت کې پر ټول هیواد کې د مړینې د دوهمې څپې شاهدان یو. ښاغلی لیف په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. زیاته کړې چې افغانان په دوامداره توګه په کړکېچن حالت کې ژوند کوي او زلزله له څو هغو ناورینونو یوه ده چې سږ کال یې دغه هیواد ځپلی دی. د کونړ ولایت د بېلابېلو سیمو زلزله ځپلي هم وایي چې هوا باراني ده او په دې وضعیت کې ورته ژوند ډېر سخت دی. دوی دغه شان د زمي پر راتګ د اړینو زمنیو اسانتیاوو د نشتوالي په اړه اندېښمن دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو او د 22 کسیزې کورنۍ مشر دی وایي په وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله د ټولو لپاره د خیمو لاندې ژوند کول ستونزمن شوي او د زمي لپاره اړین چمتواله یا اسانتیاوي نه لري. د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته وویل
وايي ښه شوې ده په ماشومان زنانه خامخا سپینګري مریضان کېږي. زمي لپاره د سامانو د کمپلونو د پورتې د جامپرو د ماشومانو د زنانو لپاره د نورو لپاره شنو ډېر ضرورت ضرور پدې شي. هوا یخ ده او یخېږي او پورتې کورونه نه شخي مې دي. نو ضرورتونه او مشکلاتونه ډېر دي. مو کې جون دې ښه شوې کوم سي ساتوي او
د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباسط هم ورته ستونزې مطرح کړې او ویل چې دا مهال هم ورښتونه روان دي.
وضعیت خو خراب دی نو جمعې راغې دننه دلته باران ورېږي او د دې نه وروسته چې هوا نور هم سړه شي ماشومان دي په خیمو کې. هغسې د بخارۍ او د اور سیستم هم نه کېږي چې مثلا سړی پکې بخارۍ ولګوي اور پکې بلوي. نو هغه طبیعي ده چې جمعې کې مثلا هوا ډېر سړیږي. ډېره سړه شوه په خیمه کې بیا هغسې د گرمایش سیستم نه برابرېږي. څنګه سړی ځان دپاره برابروي په کورونو کې چې به دې نه وروسته نو هوا سړیږي. کورونه چې کم وران دي هغه خو وران دي. چې هغه کم ولاړ دي هغه هم تخریب دي. داسې تخریب دي چې سړی نشي ورتلی جلته په کې او دغه مشکلات دي.
په ورته وخت کې ځینې رضاکاران چې زیانمنو شویو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره تللي هم د سړې هوا او د زیانمنو خلکو ستونزې تاییدوي. له دې ډلې ناصر احمدي ازادي راډیو ته وویل
دغه زلزلې چې په کومو ساحو کې شوې دي دا اکثره غرنۍ ساحې دي د غرونو څوکې دي او د دې اوارې نه چې د غزینو هوا ډېره زیاته یخ همدا اوس هم چې دي هلته په خیمو کې ژوند یو څه ستونزمن شوی دی. هلته بارانونه کېږي او ممکن یو څه وخت پس دلته واورې وشي. د هېواد اولنۍ واورې په همدغه ساحو کې کېږي. یوازې په یوه کمپل باندې د خلکو ستونزه نه حلېږي. دوی ته چې دغه سرپناوې برابرول په ډېر کم وخت کې یو ژر
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په خپل راپور کې زیاته کړې چې په افغانستان کې اړتیاوې پراخې دي. په دغه هیواد کې له 9 میلیونه ډیر افغانان د خوړو له سختې یا بدترې ناامۍ سره مخ دي او سکل د ماشومانو خوارځواکي د تاریخ تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې چې 3.5 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. دبليو اف پی ټینګار کړی چې د افغانستان په ډیرو برخو کې سختې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو د لوږې وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې آن خوړو ته د شدیدې اړتیاوې سربیره په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ لپاره مالی ملاتړ په ختمېدو دی او د لا زیاتې بودیجې له تمویل پرته به د زمي په میاستو کې
د خورا زیاتو زیانګالو افغانانو یوازې یو کوچنی برخې سره د خوړو او تغذیې مرسته وکړای سي. د خوړو نړیوال پروګرام ټینګار کوي چې په راتلونکو میاشتو کې د افغانستان له 9 میلیونو څخه زیاتو زیانګالو خلکو ته د ژوند ژغورنې خوراکي مرستې چمتو کولو لپاره په بیړني ډول 622 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوالې ټولنې فدراسیون IFRC د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو په اړه یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه یې خپور کړی خبرداری ورکړی چې که په راتلونکو اونیو کې بیړني اقدامات ونه سي ممکن زرګونه افغان کورنۍ د سخت زمي او له امله یې د مړینې د شمېر له زیاتوالي سره مخ سي. د دغه فدراسیون په ټکو له 1.3 میلیونو ډېر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د زلزلې له امله اغېزمن سوي دي. د اګست په 1.5 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسیدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمېرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2400 ډېر کسان مړه او نږدې 4000 کسان پکې ټپیان شول.
دا د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د موسیقۍ یو پارچه ده. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ وایي په لسګونه ځوان هنرمندان به په 2 ورځو کې د یو لړ هنري پروګرامونو د اجرا لپاره کاناډا ته ولاړ شي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل دوی به په تورنټو کې په یو فستیوال کې له ګډون سربیره څو کنسرټونه هم ورکړي. په کاناډا کې میشت یو شمېر افغانان هم دې ته خوښ دي چې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ آرکستر هلته ورزي او دوی به هم د دوی په کنسرټونو کې په ډېر لیوالتیا ګډون وکړي.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ ځوان هنرمندان د تورنټو په سټیجونو هنري پروګرامونه اجرا کوي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمس پنځمې ازادي راډیو ته وویل د دوی د ځوانانو آرکستر به په 2 ورځو کې کاناډا ته سفر وکړي او تورنټو کې په یو فیسټیوال کې له ګډون سربیره څو کنسرټونه هم ورکړي.
په یو فیسټیوال کې د ګډون لپاره کاناډا ته ځي او له دغه لوی کنسرت نه سربیره چې په اومنیټې لرو موږ په ځینو پوهنتونونو او ښوونځیو کې هم خپل پروګرامونه لرو چې په ټوله کې به په کاناډا کې 4 کنسرتونه ولرو.
د نوموړي په خبره د دې هنري ډلې په ترکیب کې 55 سندرغاړي او موسیقي غاوونکي هم جنې او هلوکان شامل دي. خاغلی سرمز زیات کړه چې په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هنرمندانو سږ کال د پرتګال په 2 ښارونو کې د کنسرتونو سربیره د جرمني په برلین کې هم د موسیقي په یو فیسټیوال کې ګډون کړی دی. په ورته وخت کې په کاناډا کې میشت یو شمېر افغانان وایي سخت ورته په شوق کې دي او خامخا به په دې هنري پروګرامونو کې ګډون کوي. له دې ډلې په تورنټو کې میشتي سوري او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل
ډیره خوشاله یم چې د افغانستان د موسیقۍ د ښوونځي هنرمندان دلته کنسرت ته راځي. زه او د کورنۍ غړي مو ټول د دې کنسرت لیدو ته ورځو.
د افغانستان د موسیقۍ د ډلې له راتلو خبر شو ډېر په تمه وو. زه او دوستان مې خبر شو نو ټکټونه به واخلو او لیدو ته به ورشو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هنرمندان په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوره هیڅ په 2021 کال له افغانستانه ووتل او پرتګال ته ولېږدول شول. هلته یې په جلا وطنۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تیرو 2 کلونو کې په بیلابیلو اروپایي هیوادونو، لندن او د امریکا په متحده ایالاتو کې په هنري پروګرامونو کې ګډون کړی او کنسرتونه یې ورکړي دي. د طالبانو حکومت په موسیقي غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی. دوی موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د هنرمندانو په ګډون ګڼ شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي د خپل هیواد راوتلي او د ګاونډیو په ګډون یې په بیلابیلو هیوادونو کې اړولې دي چې اوس په ایران او پاکستان کې یو شمېر د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ګڼو نورو جدي ستونزو سره هم مخ دي.
Thank you.
آزادی رادیوی مجله.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دله مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هلي مې ومنې درنو زده کوونکو هله دا چې روغ او جوړ به سه وخت په موټر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح خلاص تویم. په دې هله چې نن ورځ هم د لوست راخره نه شي بور سره ملتیا وکي. درنو زده کوونکو نن مو موضوع د مغول او د آل کرت په نامه ده چې په دې لوست کې به مشو تاسو د مغولو د وکمنی اړوند معلومات لاسته راوړو. مغول په اصل کې د ژړپوستو قومونو څخه و چې د مرکزی ختیځي او ختیځ آسیا په ځینو برخو کې اوسېدل. او دغه قوم چې دی هغه د بیلابیلو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهمه ډله یعنی همدغه د مغولانو مغول قوم چې دی دغه قوم د بیلابیلو یا د مختلفو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهم ډلې چې دی هغه د تتار، قیاد، جلایر، قنقرات او کرایت ډلې دي چې دوی قبیلوي او همدارنګه کډوالي ژوند درلودي. یو ډیر ساده ژوند یې درلودی تر هغه وخت پورې چې د چنګیز خان پلار په شپږمه هجري پیړۍ کې یا دولسمه میلادي پیړۍ کې دوی سره متحد کړي نه و. په جګړو او شخړو کې دوی شکیل و، یعنی سره له دې چې د دوی ژوند قبیلوي او کډوالي ژوند و، خو بیا هم تر هغه وخت پورې چې د چنګیز خان پلار دوی سره متحد کړي لا نه و. تر هغه مهاله دوی په جګړو او شخړو کې شکیل و. وروسته بیا د دمړینې څخه د نموړي زوی یعنی کله چې چنګیز خان دوی سره متحد کړي او دوی سره یو ځای کې دغه کوم جګړې او شخړې چې د هغه تر یو حد سره له منځه یوسي، بیا د چنګیز خان د مړینې څخه وروسته د ده زوی تموچین د مغولو مشري په لاس کې نیسي. او تموچین هم د شپږمې پیړۍ په پای کې د مغولو قومونو په لویه غونډه کې د چنګیز خان لقب ترلاسه کوي او دوی په دې توانیږي چې د اوومې هجري یا د لسمې میلادي پیړۍ په لومړیو وختونو کې په منځنۍ آسیا کې زیاتره مغولي قومونه چې دي هغه د ځان تابع کړي. چنګیز خان بیا د خوارزم شاهي دولت ترلاسه لاندې سیمو د نیول وروسته بیا بیرته مغولستان ته ګرځي. یعنی کله چې دی د خوارزم شاهان د دولت ځینې سیمې تر خپل لاس لاندې ونیسي، د هغه څخه وروسته بیا دی بیرته مغولستان ته ځي. د تب د شمال نیول وروسته بیا په 2 اویا کلنۍ کې دی مړ کیږي چې د چنګیز خان د ځایناستو د ډلې څخه یو ځل بیا د منګو خان د واکمنۍ په وخت کې د هلاکو خان ته دنده وسپارل سوه چې دی په اسلامي نړۍ باندې حمله وکړي. هلاکو خان بیا په 1400 قمري کال کې وروسته لدی چې دی د جیهون څخه د مصر تر پولو پورې یا د مصر تر سرحدونو پورې د خلک د مغول تابع وګرځول، وروسته لدی بیا دی مړ سو. ورپسې راځو د آلت کورنۍ ده چې د مغولو په دوره کې یو د هغه سیمه ییزو حکومتونو څخه دی چې د افغانستان کې لوی برخه د افغانستان په لوی برخه یې واکمني کوله. همدغه د آل کرت یا د کرتیانو دوره یې واکمني ده. د مغولانو په دوره کې ځینې سیمه ییز حکومتونه چې هغه مهال شتون درلودي، د هغو د جملې څخه یو هم همدغه کرتیان یا د آل کرت کورنۍ ده چې دوی بیا وروسته د افغانستان په لوی برخه یا د افغانستان په زیاتره برخه باندې دوی واکمني کوله. ملک رکن الدین د دې کورنۍ د مشهورو شخصیتونو څخه دی چې د تاج الدین مرغنی زوی و او د غوریانو د خوا د په قلعه خسرګي کې ګمارل شوی و. په دنده باندې د مغولو د حملو په وخت کې بیا هغه د غور او د غزنی د ځینو برخو سر لشکري و یا د لشکر مشري په غاړه درلوده، چې بیا ترنګ چې د چنګیز خان د فتوحاتو اوازه بیا واورېدله د اطاعت لپاره د اطاعت لاره غوره کړه چې د هغه اطاعت وکړي. نو په دې توګه بیا دی د غور ولایت او شاوخوا سیمې حکومت هم ور وسپارل سو. ملک رکن الدین هم د خپلې 26 کلنۍ واکمنۍ په وخت کې د خپل مسی د شمس الدین کرت د ډیره پاملرنه کوله او هغه خپل ځایناستی ټاکلی وو. همدغه شمس الدین بیا وروسته د خپل نیکه څخه واکمنۍ ته ورسېدی چې دی بیا د ملک د المسی و یعنی د لور د خپل مسی و چې بیا د ځایناستی دی ټاکل کیږي او د کرتي امیرانو او همدارنګه دغه امیرانو مشرانو د لړۍ پیل یا شروع هم همدغه د شمس الدین څخه شروع کیږي. ملک شمس الدین هم بیا د خپل نکه په څیر د مغولي د مغولو حمایت کوي او د مغولو د دغه کار د دغه کار د بایس چې د په بدل کې دته د مهمو ختیځو ایالتونو مشري وروسپاري چې د افغانستان یو مهمه برخه د سند تر سند پورې هم په همدغه کې شامل و چې ملک شمس الدین ته سپارل کیږي. نوموړی بیا په 1400 هجری قمری کال کې د تیمور په امر سره ووژل سو او په دې ترتیب سره د انکار دولت هم زموږ د هیواد تاریخ یو برخه وګرځیدله او انکارت امیران شمیر چې هغه تقریبا 8 کسان وو او دوی یو سل دیرش کاله واکمنی وکړه. ورپسې تیمور ګورکانی او د ځایناستي ترازو تیمور ګورګانی پیشونو او دا چې د هغه ځایناستي څوک دي. مورخانو د تیمور نسب چې دی هغه تومنای خان ته رسولی دی چې تومنای خان د چنګیز خان د کورنۍ څخه و. تیمور په 1800 کال کې د ازبکستان سمرقند ته نږدې د کش په ښار کې زیږیدلی دی او دی په تر 1800 کال پورې د تیمور د ژوند په حق له مکمل او دقیق معلومات نسته، خو د دې پرته دا ویل کېږي چې دی په کوچنیوالي یا هلکتوب کې علم او ادب زده کړی و او په غشي وشتلو باندې دی بوخت و، مګر په ځواني کې بیا د امیر حاجي برلاس په اداري دستګاه کې خدمت کوي او څنګه چې امیر حاجي په مرکزي آسیا کې د داخلي رقابتونو په لړ کې افغانستان ته وتښتېدي، نو بیا دی هم ورسره ملګری و. تیمور بیا ډیر ژر ماورانهر ته راګرځي او دا ځل بیا دی د کاشغر خان سره یو ځای کیږي. د کاشغر خان ته د کشار اداره هغه تور سپاري او د دا څخه وروسته بیا د شهرت ډیریږي. د نوموړي د واکمنۍ په وخت کې د ماورانهر په ډیرو برخو کې یا د ماورانهر ډیرې برخې پراخه سولې د واکمنۍ تر زیاتره سیمو پورې ورسېده. ګورکاني یا یعنی زوم لقب یې هغه وخت غوره کوي چې دی د ماورانهر د یوه امیر یعنی امیر حسین قزګنی خور خپل ځان ته په نکاح کړه. دغه مهال د خپل لقب دغه د زوم یا ګورکاني لقب دی واخیستی او تیمور د امیر حسین قزګنی په مرسته سره د ماورانهر څخه د چختای ترکانو لاسونه لاند کړل او څنګه چې په 1901 قمري کال کې د بلخ په شاوخوا کې د امیر حسین او د زوی ووژي، نو د ماورانهر په ځواکمن مشر باندې بدل سو او د هم د سمرقند ښار یې خپله پلازمینه وټاکله. رځو د تیمورانو حملو یا یرغلونو ته تیمور بیا د 1903 قمري کال څخه تر 1908 قمري کال کلونو په منځ کې څلور وارې د خوارزم په هیواد پسې لشکر واستوي. هغه رنګ یا هغه د منځ یوړي مغولستان او قبقاش دشته هم فتح کړل او خپل 14 کلن زوی چې هغه میرشاه نومیدي هغه د خراسان یا د افغانستان د نیولو لپاره ولیږي او خپل هم بیا په هغه پسې وروسته راغلي. دوی په هرات کې په پراخه ورنکاری باندې لاس پورې کړی، نه په هرات کې ځینې ورنکاری وکړلې او د شهر ټولې ودانۍ د منځه یوړلې. پرته د اختیار الدین د ارګ څخه چې د دول ور د چې ډلې ډلې د نامه او همدارنګ د اعتبار خوندان لکه عالمان فقيهان او پوهان دی په جبري توګه د سبز شرط ولښ ډول سو. ملک غیاث الدین کرتی هم په لومړنی کې د تیمور د غوسې څخه په امن کې پاتې سو، خو بیا په 1500 میلادي قمري کال کې د تیمور په امر سره دی هم ووژل سو او د الت کورنۍ د الت کورنۍ کوم لړۍ چې و هغه پاڼه هم واوښتله. تیمور بیا په خپل په 90 کلنۍ کې خپل په 90 کلنۍ واکمنۍ کې د خپل ډیر سختو حملو په پایله کې په سلګو نظر انسانانو ووژنل. د چین څخه تر مدیترانې او همدارنګه د روسیا او او د استپون څخه تر دهلی پورې سیمې ونیولې او د یوې لوی امپراتوري بنسټ کې شوې. د تیمور د لشکرو اصلي هسته چې هغه چختایي ترکانو تشکیلوله چې د په لشکرو کې ځینې شزي هم وي او بلاخره به تیمور په 1908 قمري کال کې د یو بیا کلونو په عمر باندې مړ شو. د مړینې په وخت کې بیا د شپږ ډیر زمان او لمسیان درلوده چې د دې لپاره چې د څخه وروسته د اولادونو ترمنځ په واک باندې جنګونه ونسي. د خپل ژوند کې یعنی هغه وخت چې ژوند دی و هغه کوم هیوادونه چې د فتح کړي و د خپلو زمانو ترمنځ وویشل او بالاخره بیا تیموریانو 113 کاله واکمني وکړه او د دوی د ډلې څخه شپږ امیران په افغانستان کې خپلې واکمني ترسره کړې. راځو دا چې د مغولو او تیمورانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و. د مغولو د حملو تر ټولو مهمې پایلې یعنی کومې حملې چې دوی کړې وې د هغه څخه وروسته کومې ډېرې پایلې چې وې د هغه پایلو څخه ډېرې مهمې پایلې سربېره پر دې چې په سلګونه زره انسانان دوی ووژنل، ښارونه یې ویجاړ کړل او همدارنګه کاریزونه او کرنیزې ځمکې هم د منځه یوړلې او اقتصادي ویجاړتیا په فرهنګي وضع باندې هم اغېزه وکړه. یعنی دا چې کاریزونه او کرنیزې ځمکې د منځه ولاړې، اقتصادي حالات د کمزوري پر خوا باندې ولاړ او همدغه اقتصادي کمزورتیا یا ویجاړتیا په فرهنګ باندې هم اغېزه وکړه او فرهنګي زیانونه هم په هغه کچه باندې بیا زیات سوه چې هغوی د مغولو د یرغلونو څخه د مخه زموږ په هیواد کې زیاتره کتابونه او آثار چې پیدا کېدل هغه د منځه ولاړل. د دې تر څنګ مدرسې، ښوونځي، کتابتونونه، جوماتونه او دیني ودانۍ چې په هغه وخت کې د پوهانو کتابونه او آثار هغه کې ساتېدل هغه هم د منځه ولاړل. پوهان او عالمان هم ووژل سول او د مغولو دخوا ځینې اړ سول چې هغوی مغولستان ته کډه وکړي. د ده فرهنګي برخې د اقتصادي کمزورتیا هغه اغېزې په فرهنګي برخه کې هم اغېزې درلودې او دغه اغېزې ډېرې زیاتې سولې. راځو دا چې د تیمورانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د تیمور اقدامات بیا د نورو سیمو مثلا د نورو سیمو لاندې کول یا هغه سیمو تر واک لاندې راوستل، د دې تر څنګ د ښارونو او ودانیو خرابول یا هغه د منځه وړل، د اوسیدونکو وژل یا هغه خلک چې هلته اوسېدل د هغه حق خلکو وژل، د هغو لوټول او د دې تر څنګ موارانه هرته د پوهانو، کسبګرو، صنعتګرو او همدارنګه د هنرمندانو لېږل د چنګیز خان کړنلارې ته ورته و. یعنې چنګیز خان هم تقریبا همدغه کارونه کول او د همدغه عمله موږ ویلی چې د نوموړی یا د همدغه تیمورانه دوره د مرکزی آسیا د پوند یعنی صحراګشتان تسلط د توري دورې دوام ګڼو. مګر تیمور په خلاف د اولادونه چې و هغه بیا فرهنګي، هنري او همدارنګه معماری چارو ته ډېره پاملرنه درلوده. د تیمور د زوی شرخ مرزا او همدارنګه د هغه د شیزی ګوهر شاد بیګم په ملاتړ سره ډېر روښانه او ارزښتناک آثار رامنځته سول په دغه دوره کې چې دا هغه د تیمور څخه وروسته د اولادونو دوره چې هنري، فرهنګي او معماری ته هم زیاته پاملرنه وسوه. د دې دورې مهم علمي او فرهنګي شخصیتونه هم ډیر دي چې د غو څخه د غو د جملې څخه امیر علي شیرنوایی، مولا حسین واعظ کاشفی، سلطان حسین بایقرا، شیخ عبدالرحمن جامی، همدارنګه میر سید علي خطاط، مولانا حسین علي حروی، مولا محمد ابراهیم غبار او د فاضل او د شاعر او شذ د جملې څخه د سلطان رضیا او تمشلور چې شعر روایه او مهر نسا چې تخلص مهری وو او په هرات کې دا اوسېدله، دا نمونه هغه مهم علمي او فرهنګي شخصیتونو څخه دي. د امیر علي جلایر لور افاق جلایر چې د حسین بایقرا په زمانه کې اوسېدله او د دې ترڅنګ د ماه چې هغه شاعره او هم د دې ترڅنګ شاعره و ستوري پیژندونکې هم، دا ځینې هغه مهم او مشهور علمي او فرهنګي شخصیتونه وو چې په دغه مهال کې دوی اوسېدله او ژوند یې کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس د تیموریانو د مغولانو د دورې او د هغه په دوره کې اقتصادي، فرهنګي او همدارنګه هنري برخه کې کوم کارونه او کوم زیانونه رسیدلو د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو وپوهیدو او معلومات مو لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. نو د نن زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او پښتو پورې موضوع سره تاسو سره له حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. شه وخت ولرئ، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم، که هیلی میمونی در نوستا کون که هیلی در چراغ و جور بایست وقت با هم ترده محل پا خیر رسولی وی تست جولو تا دولستم چولگی تاریخ مزمون اتم لوست شرق لاستایم. هیلی در چین نورس هم در لوست را خیر نیشی بار سر ملتیا وکی او در نوریزی در موضوعات سخه گرد وخلی. در ما لوست در تیری اوریزی در لوست بیدامه در بحران پای او در قدرت در تنگشت پا حق لدی. پا تیر لوست کی آخرین موضوع مو در حبیب الله خان در واکمنی پا حق لوا او نن هم رزو چی اتصر دول دغا بحران پای ترسیجی او قدرت څه ډول یو ځل بیا ټینګېږي په دغه افغانستان کې. د حبیب الله خان کلکانی نمیاشتي وکمنه په دوره کې کابل د هرې خوا څخه خراب او ځانمن وو او دغه نمیاشتي زموږ هیواد په یو ډیر بد حالت کې و. د افغانستان خلک دغه نظام څخه ډیر ناراضه وو او دوی د یو مثبت بدلون لپاره تیار وو چې دوی په ژوند کې د دوی په نظام کې یو مثبت بدلون راسي. همغه وو چې بیا محمد نادر خان د سورختیزي جبهه د فاتحینو او ترسانیه د امانی دورې د سپاسالار د خلکو په مرسته او همکاري سره د اکتوبر میاشتې په نسم په 15 تاریخ 1990 کال کې کابل ته راننوځي او د سلام خانه مانی ته راځي. هلته ځینې د کابل موزین مشران قبایل او استاد هم هغه محل موجود و او محمد نادر خان په یو وینا کې هغه ته داسې وایي چې د الله جل جلاله په فضل سره د خپل ارمان ته ورسېدم. زما هیله او زما ارمان د هیواد خلاصون و او د دې زه نن ورځ مدغه هیله پوره شوه. زه د قدرت هیله من نه یم، یو لویه جرګه جوړوم تر څو هلته خلک خپل مشر وټاکي. په دغه حاضرینو کې په یو غږ سره وویل، په لوړ اواز سره وویل چې لویه جرګې ته اړتیا نشته، تاسو زموږ پاچا یست. د مجلس ځینې نور غړو بیا ویل چې په دې غونډه کې د پخواني لوی جرګې ځینې نور غړي هم سته، څنګه چې هغوی د سپاسالار څخه غواړي چې د پاچاهي تکلیف قبول کړي او په دغه وخت کې حضرت مجددي یا نور المشایخ د نادر خان پر سر باندې پټکی یا لونګۍ ږدي او د تاج او چغې په ډول سره ږدي چې محمد نادر خان هم په دغه ډول سره د افغانستان پاچا کیږي. د محمد نادر شاه د پچاهی دوره بیا د امان الله خان او د کلکانی حبیب الله د دواړو پخوانی دورو سره ډیر توپیر درلودی. دغه دوره نه د امان الله خان د دورې د لویدیز ژوند او تهذیب په څیر، نه هم د کلکانی حبیب الله خان د دورې په شکل باندې د مدنیت دښمنه او چمالیات او دولتي عادیات عیدات خلکو او بیت المال سپاهیانو ته ورکوي چې د نادر شاه د پچاهی پر وخت باندې بیا بنسټیز اصلاحات رامنځته شول. د کابل طبي ښوونځي چې وروسته د محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنځي په نامه باندې ارتقا پیدا کړه، د کابل ادبي انجمن رامنځته سو، کلنۍ چې د پاچا د نوښتونو څخه و هغه چاپ سو او په خپل پاچا به د مطبوعې د کارونو څخه څارنه کول. په دې وخت کې ډېر بنسټیز کارونه تر سره شول. په نظام کې محمد نادر شاه تر څنګ صدر اعظم محمد هاشم خان د هر څه څخه مخکې دې ته متوجه و چې د دیني علماو سره نیکی اړیکې ولري، د هغو سره ښې اړیکې ټینګې کړي، ځکه هغوی په دې باندې پوهېده کچېرې د دیني علمانو سره منفي چلند وکړي نو د ځان د منځ وړلو حکم لري. یعنې دیني علمانو سره ښې اړیکې درلودل د دې د واک د ټینګښت سبب هم کیږي. نادر شاه خپل یو باکلتور شخص وو او په همدې توګه د غوښتل چې هغه ځینونه چې هغه په مخکنی دوره کې د کلتور په برخه کې رامنځته شوی وو یا کلتور ته زیان رسیدلی وو، هغه ځینونه لیرې کړي او په دې برخه کې ځینې خدمتونه هم د وکړل. د هغه د کلتوري کارونو څخه یو دا و چې د پخپل د زده کوونکو په سینې باندې مډال لګوي. او محمد نادر شاه د خپلې پاچاهۍ په څلور کالو کې په دې باندې وتوانېدي. هغه بحران چې هغه په افغانستان کې رامنځته شوی و هغه پای ته ورسوي او دولتي واک هم ټینګ کړي او واحد مرکزیت رامنځته کړي یا مرکزي قدرت رامنځته کړي چې بالاخره به محمد نادر شاه په 1903 میلادي کال کې د نومبر د میاشتې په 8 تاریخ باندې زده کوونکو ته په چمن کې کله چې مډالونه دور کول، د عبدالخالق په نامه د محصل د توفنچې په ډز باندې وژني چې په همدې توګه د نادر خان هغه څلور کلنه د واکمنی دوره پای ته رسیږي. راځو د اصولنامو ترتیب او تدوین ته. کله چې محمد نادر شاه واک ته ورسېدی او د هیواد چارې د ته په لاس کې ورکول سوې، نو هیواد بحراني او داسې حالت درلودی چې هلته قانون پکې یا په دغه هیواد کې قانون نافذ نه و، هیڅ قانون شتون نه درلودی. همغه و چې دی د هیواد د قانونیت په فکر کې سوچ قانون رامنځته کړي او په همدې باندې محمد نادر شاه په دې باندې پوهېدی تر هغه چې یو هیواد د قانون پر بنسټ باندې ولاړ نه وي، تر هغه وخته پورې دغه دولت نه یوازې چې د هیواد یا دغه دولت پایښت نه لري، بلکې د هیواد شتون سره د هیواد شتون هم د خطر سره مخامخ کیږي. او نادر خان په هوښیاري سره د قوانین چې هغه قوانین چې د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه باندې یادېدل، هغه باندې هغه کې لږ تفسیرات اضافه کړل او هغه په لږ تفسیر سره د اصول نامې په نامه باندې نافذ کړل. یعنی مخکې دغه قوانین د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه یادېدل، بیا وروسته نادر شاه په دغه قوانینو کې ځینې تفسیرات اضافه کړل او هغه ته د اصول نامې نوم ورکړي. د دولتي شورا پر ځای باندې ملي شورا او د داعیانو مجلس په اصول نامه کې داخل سو وسو او همدارنګه اصولنامه هم د ملي شورا انتخابات ترتیب او د دواړه د لوی جرګې غونډې ته په 1909 ورس کال کې د سنبلې په 28 تاریخ باندې هغه ورته وړاندې کړاو تصویب شول، چې همدغه قانون پر بنسټ باید د ملي شورا انتخابات په 1909 ورس کال کې د سرطان په 14 د سلام خانې په ماڼۍ کې د پاچا د خاصه خیفت تاسو او هیواد یو قانوني پړاو ته داخل سوز مشي ول افغانستان قانون پیدا کې او نور هر څه د قانون پر بنسټ باندې وخت تله. د هغه ځای چې بیا نادر شاه د دیني عالمانو سره د غوښتل چینې کې اړیکې ولري او شي اړیکې د هغه سره ټینګې کې، نو غوښتل یې چې د دیني عالمانو موقف ته عزت ورکړي او په دې توګه د امر وکړي چې د ټولو اصولنامې په تدوین کې د علماو څخه مشوره باید واخیستل سي تر څو چې قوانین د شریعت سره سم تدوین سي. نو په دغه برخه کې د هغه سره له مخکې مشوره کېدله او محمد نادر شاه غوښتل چې په اقتصادي برخه کې هم قانون رامنځته کړي یا قانوني سیستم عملي کړي چې د هغه په اساس بیا یو شمیر خبیر او پوه خلک چې کافي او مسلکي تجربه په دغه برخه کې درلوده د هلته په دولت کې هغه ته ونډه ورکړه او د کابل، مزار شریف، هرات، کندهار لوی لارې هم جوړې سولې، ځینې شرکتونو ته د فعالیت اجازه هم ورکول سوه. پانګوالو هم پر دولت باندې اعتماد وکړي او په همدې توګه پیسې راوستلې، په کار باندې ولوېدلې، هغه پیسې چې په دې کار کې د عبدالمجید زبلي وظیفه چې هغه د یادولو وړ ده چې په همدې توګه بیا د محمد ظاهر شاه په دوره کې زیاتره د سوداګرۍ او اقتصاد د وزیر په توګه دنده ترسره کول، همدارنګه د هیواد په صنعتي کېدو کې هم د ډیر مهم او فعال رول درلودي، زیاتره فابریکې جوړې کړې، د افغانستان لپاره ډیر خدمتونه ترسره کړل او د محمد نادر خان او محمد هاشم خان په ډیرې پاملرنې سره د هیواد هغه زیاتره ویجاړي ترمیم شوې، هغه ځایونه چې مخکې د دغه دولت څخه رامنځته شوي په هیواد کې هغه ترمیم کړل او د اقتصاد د هیواد اقتصادي په خپل پښو باندې ودروي او اقتصاد په برخه کې هم پرمختګونه رامنځته شو. ورپسې راځو د محمد ظاهر شاه سلطنت ته، چې شهزاده محمد ظاهر سره کم وخت ورسېدی، د دویم نړیوالې جګړې د بحران کلونه او پر افغانستان کې د هغه اغیزې د بحران په لمن ځلونه کې د صدر اعظم محمد هاشم خان دنده او تر څنګ دا چې دغه دولت او حکومت د هر څه سره ول پیښیږي راځو وایي. د محمد نادر شاه تر وژلو وروسته کورنۍ شورا جوړه سوه، د اساسي اصولو د مادې د 15 مادې سره سم محمد ظاهر شاه د نادر شاه زوی چې د 19 کلنو د پاچاهي د پاره وټاکل سو او د وخت ورسېدی چې د محمد ظاهر شاه د پاچاهي په لومړني کلونو کې دویم نړیواله جګړه پیښیږي او دویم نړیواله جګړه په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي او په 1945 میلادي کال کې پای ته رسیږي، چې د دغه جګړې لمبي چې هغه د اروپا څخه راپورته سولې ډېر ژر آسیا او لړۍ نورو برخو ته هم ورسېدلې. محمد هاشم خان چې تدبیر یې درلود، نه یوازې دا چې افغانستان د دغه جګړې د لمبو څخه وساتي، بلکې د اقتصادي احتمالي ستونزو څخه چې هغه مهال اقتصادي ستونزې شاید رامنځته شي، دغه اقتصادي ستونزو څخه یې هم افغانستان وساتي. د اقتصادي ستونزو سره سره یې ډېر اسعار ذخیره کړل چې وروسته بیا په پروژو کې د هغه څخه کار واخیستل سو او د افغانستان اقتصاد یې د کمزوري څخه وساتي. دویمې نړیوالې جګړې بیا د اقتصادي پلوه هم پر افغانستان باندې منفي اغیزه وکړلې، پر شوروي اتحاد د المان حمله، د بحر الکحل پر سیمه باندې د جاپان حمله او په پایله کې د افغانستان سوداګریزې اړیکې محور اروپایي او ترڅنګ آسیایي هیوادونو سره د جګړې په ساحه کې کومې اړیکې چې هغه قطع سولې، د افغانستان او شوروي اتحاد سوداګري اړیکې چې درلودې هغه سوداګري ټیټې کچې ته راورسېدل او یوازې د هندستان یا برتانوي هند سره سوداګري دوام درلوده، ترڅنګ وارداتي توکو د کمی له امله هم د خوراکي توکي به ډېر لوړې سولې او په دغه کلونه کې د څلور څخه تر 15 چنده پورې به لوړې سولې. دولتي چارواکو هم د خوراکي او صنعتي توکو د ګرانۍ مخنیوي او د داچي بي کنټرول کې او به تنظیم کړي، دغه لپاره یې ډېر کلک تدبیرونه ترسره کړل او ورپسې 15 کلن لومړنی پلان جوړ شو. راځو لومړنی 15 کلن پلان ته چې محمد ظاهر شاه د سلطنت په لومړي وخت کې محمد هاشم خان د صدارت چارې د تور سپارل سوي وي، د هغه د غوښتنې د دا هغه مقام څخه به د استعفا ورکړه او د هغه څخه وروسته د کشف ورور سپاسالار شاه محمود خان صدارت ته رسیږي. بیا هغه وکاله وروسته د ناروغۍ له امله استعفا ورکړه، له دې وروسته بیا علي حضرت محمد ظاهر شاه د خوا څخه د هغه د اکا زوی سردار محمد داود خان د سردار محمد عزیز خان زوی د صدارت مقام ته ټاکی او محمد داود خان بیا غوښتل چې افغانستان د سیاسي اقتصادي او ټولنیز اړخ پر خپل شو باندې ودروي او هغه تولیدي او اقتصادي موسسو د پراختیا او پرمختیا په برخه کې ډېری هڅې وکړي د لومړی 15 کلن پلان جوړ کړي او دغه پلان یې په ډېر ښه توګه سره سرته ورسوي. دویم پلان یې بیا په 1918 میلادي کال کې تر لاس لاندې سو او پر هغه باندې کار شروع کړي. په لومړي اقتصادي پلان کې پرمختیایي بودیجه په اصلي کارونو باندې ولګول سو، مثلا د برښنا د تولید کار په دغه بحال کې شمخته ولاړې، د سړکونو جوړول هم پیل سول، د کابل کندهار سپین بولدک ترمن سړکونه جوړ سول، د کابل تورخم قزل قلعه د سالنګ تونل کندهار هرات او کشک نخود سړکونه هم په همدغه پلان کې یا د همدغه پلان سره سم جوړ سول. د دې ترڅنګ د نفت او ګازو د منابعو استخراج په هیواد په شمالي برخه کې پیل سو، د جبور سکاره په پراندازه سره تولید سول، د صنایعو په برخه کې د مزار شریف د سریف د فابریکې تولیدات په کال کې 3000 ټنو ته رسیدل او د غوري سیمنټو فابریکه هم جوړه سو. په دغه مهال کې د موټرو د ترمیم زیاتره دستګاګانې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړه سولې چې بیا دلته موټران وروسته ترمیم کېدل. او د دې ترڅنګ د کابل د جنګلک فابریکه هم داسې کمپلیکس و چې هلته نه یوازې دا چې لوی ماشینونه دوی ترمیموله، بلکې د رسبولو چارې د همغه ماشینونو د رسبولو چارې هم دوی سرته رسولې. یعنی دغه فابریکه نوره هم پرمختللی سول او ترڅنګ یې د ننګرهار پروژې ته هم زیاتره پاملرنه وسوه چې هغه بیا وکولی سوی د تولیداتو کچه یې لوړه سي او په ټول ژمي کې د هیواد اکثرو سیمو ته میوې او سابه ورکول. په دغه ډول سره د لومړني اقتصادي پلان داسې پای ته ورسېدی چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ دلته وویل، چې لارې جوړې سوې، سړکونه جوړ سوه، د برېښنا توربینونه جوړ سوه، د نفت او ګازو په برخه کې هم کار وسو، فابریکې جوړې سولې، او دغه ټول د محمد داود خان د لومړی اقتصادي پلان سره سم و. مګر د محمد داود خان د دویم اقتصادي پلان د وخت کموالی او دا چې هغه مهال ځینې ستونزې رامنځته کیږي، نو نسي کولای چې دغه د اقتصادي پلان عملي کړي. وروسته بیا محمد داود خان مستعفی او په دې توګه د هغه د صدارت دوره پای ته ورسېدل او محمد داود خان وتوانېدی چې خپل لومړنی 15 کلن پلان په بریالیتوب سره او په ډېر بریالیتوبونو پر سر وړلو سره د خپل لومړنی اقتصادي پلان عملي کړي. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې تر دغه وروستنی شیبه تاسو راسره مل پاتې سوي اوسئ او د هر موضوع څخه چې موږ دلته ولوسل تاسو ورڅخه ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدا غځای باندې پای ته رسو. راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې په زړه پورې موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
تارا نیون سیتر گور کینا تارا نیون سیتر گور کینا زما کرا زما ٹکور